امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. زه اجملان ده او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. زموږ سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1403 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې درېیمه نېټه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 23 سره برابره ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش مسله یو نړیواله ستونزه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږدېدو د ولسی جرګې انتخاباتو ته د دوی د چمتووالي بهیر ټاکنه کړ. خغلی او تکی وایي یو څه ځنډ به پکې راشي ځکه د ولسمشرۍ انتخابات ځنډه نیشول او د کمیسیون یو څه وخت چې باید د سور په دوهمه د جرګې انتخاباتو ته تیاری نیولی و موږ هغه وخت له لاسه ورکړ. خغلی او تکی زیاته کړه که حکومت د لازمو امکاناتو د برابرولو ژمنه ونه کړي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ښایي په یو وخت کې ترسره نشي. د سویډن د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی و وژغوره. کارل بیلټ له سویډنی ورځپاڼې اکسپرسن سره په مرکه کې ویلي د سید پرویز خانبخش د اسلام په اړه د انتقادي مطالبو د خپرولو په خاطر په اعدام محکوم و. په یوه الوتکه کې په قاچاق کې ډول د کابل له هوایي ډګر څخه سویډن ته ولېږدول شو. بیلټ ویلي چې دی په خپله هم په هغه الوتکه کې و او دا اقدام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پخواني استازي کایډ سره په هماهنګۍ کې شوی و. ترکمنستان منلی چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچا 1500 میگاواټو ته لوړه کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان نظیف الله سلارزی ازادي راډیو ته ویلي دواړو هیوادونو په دې اړه د ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال موافقه وکړه. د سعودي عربستان پاچا عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1906 نوي کال راهیسې پر سعودي عربستان واکمن و. د دې مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي تلویزیون خپور شو. په خبر کې ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو شاه عبدالله د سږو د ناروغۍ له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ځایناستې شاهزاده سلمان نهاویه کلندی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1940 کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. لومړنی مذهبي تعلیمي ترلاسه کړ او بیا په 1928 کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قمندان شو. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال سعودي عربستان د غرب او په ځانګړې توګه د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د شاه عبدالله په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یو نړیواله ستونزه ده. هغه لیکي دا څرګندونه په لندن کې په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ډلې پر ضد د اقداماتو لپاره د سلام مشورو په مقصد پرون په لندن کې جوړه شوې وه. جان کیری وویل د دې ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه باید ترسره شي. دوی په سپتمبر میاشت کې موږ له صفر څخه پایل وکړه او وسل تر رسیدلی. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وه موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخه ونیولی شوه. د دوی سرچینې مو وچې کړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنګیالیو د لیږد او په لویو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخه ونیوله خو تر اوسه لا زیات کارونه په مخ کې دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا 20 هیوادونو له ډلې د 21 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې پر پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله لا هم روانه ده. د ولسمشر سلاکار سلطان التواني او څو نورو چارواکو تایید کړي چې منصور هادي له واک لاس اخیستې. خو ځینو نورو چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د یمن پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې. د رپورټونو له مخې صدراعظم خالد بهام له خپلې دندې څخه لاس اخیستی دی. امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې په واشنگتن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانستو نیټه نه ده ټاکل شوې. د دواړو خواوو چارواکو پرون ویل پر دې موافقه شوې ده چې د دې موضوع په اړه باید بیا خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون په هوانا کې خبري اعلان ته ویل دا نشي ویلی چې دقیقا څه وخت به دواړه هیوادونه خپل سفارتونه بیا پرانیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه رد کړی چې ګنې د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشي به له طالبانو سره د جګړې ډګر ته راووزي. د افغانستان په اړه په دې موضوع او نورو مسایلو ریپورټونه لرو، خو په خبرونه کې دا ریپورت هم لرو چې د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شو، د نوي کلونو په عمر نوموړی وفات شوی دی او دا خبر د سعودي دولتي تلویزیون خپور کړی. د شاه عبدالله ژوند ته کتنه هم لرو. له دې مو هم خبرو چې پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورکړي چې د هېواد د خاورې لارې له افغانستان نه تجارتي مالونه د هند تر پولې پورې ویسي. د افغانستان د څلور دیش ولایتونو دیني عالمانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. یو له دې دیني عالمانو
د فرانسې حکومت لټول بشریت خصوصا لومت مسلمانانه لدوانیم زره میلیونه مسلمانانو د جهان نه معذرت نه غوښتلې. تر هغه وخت پورې باید د فرانسې د سفارت دروازې وتړل شي.
دا سیمه ونړې په خبرونو کې اوري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پراخي او همغږي مبارزې پر اړتیا ټینګار کړي. که وختو نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه رد کړی چې ګنې د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشي بل طالبانو سره د جګړې ډګر تر ووزي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی ریپورت اورو.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي حکومت هیڅ کوم ملیشه ځواک ته د وسلو د ورکولو پلان نه لري او د هیواد دفاع به د رسمي دولتي ځواکونو لخوا کیږي. نظیف الله سالارزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملي امنیت شورا ته د خپلواکي دفاع په نوم خپل ملیشو ته د وسلو د ویش یو طرح وړاندې کړی ده. خغلی سالارزی زیاته کړه چې جنرال دوستم او د حکومت نور مشران د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز غواړي.
جمهور رئیس لومړي مرستیال خپل د امنیت شورا په جلسو کې په مادامه توګه باندې حضور لري او د حکومت سره په عبدالرحمن نظر دی چې کوم موجوده امنیتي او دفاعي ځواک چې دی دا باید د افغانستان د خلکو د دفاع او د امنیت لپاره پیاوړي شي او دو ته فرصتونه برابر شي او جلسو کې افغان هم داسې کوم څه ندي مطرح شي.
له دې مخکې وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د جنرال دوستم د ویاند احمد فرهمند له قوله راپور ورکړی و چې ښاغلي دوستم د یو شل زره کسیز ملیشه ځواک د جوړولو په برخه کې د افغانستان له دفاع وزارت څخه د مالی مرستې غوښتنه کړې وه. د وال ستریټ جرنال په راپور کې راغلی و چې ښاغلي دوستم د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار ولایتونو له قومندانانو سره په دې مقصد غیر رسمي تماسونه هم ټینګ کړي. د دولت د ریاست ویاند وایي د ولایتونو له مخورو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې د حکومتي چارواکو ورځنۍ دنده ده، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کوم ځانګړي ملیشه ځواک د جوړولو پلان نشته. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال د هیواد پر امنیت تر نورو زیات تمرکز کړی او څو ځلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د چټکولو غږ اوچت کړی. عبدالرشید دوستم چې له تیرو نږدې دیرشو کلونو راهیسې د هیواد د امنیتي تحولاتو یو ستر لوبغاړی پاتې شوی، څه وخت مخکې ژمنه وکړه چې د حکومت وسلوال مخالفین به له منځه یوسي. ښاغلي دوستم که څه هم د پخواني ملیشه ځواک د بیا جوړولو خبره په ډاګه نه ده یاده کړې، خو پخوانیو تجربو او په شمال کې د پراخ نفوذ ته په پام سره خلک اندېښمن دي چې ښایي افغانستان د افراطي وسلوالو له منګولو خلاص شي، خو یو ځل بیا د خپل سرو وسلوالو لاس ته ولویږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شو. د نوي کلونو وو او د مړینې خبرې پر دولتي تلویزیون خپور شو. نوموړی له څو نوي راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر و. د د تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ځای ناستی دی. پامیر سایل د شاه عبدالله د ژوند د واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز از سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهرې کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې ښځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخله شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 150 ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې لکلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر دورو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1964 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچي لرل.
د افغانستان د 40 ولایتونو دنیا عالمانو پرون له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. دغه دنیا عالمانو په کابل کې په یوه غونډه کې د شارل ابدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کاریکاتور خپرول وغندل او له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې که د فرانسې سفارت ونه تړي نو پر ضد به یې مظاهره وکړي. صفي الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان دینی عالمانو په یو غونډه کې د چارلی هبدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وغانده. دغه دینی عالمانو د پنځمې پرز په کابل کې له فرانسې وغوښتل چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په دې غونډه کې چې د سناتور جنت ګل ترخیل په مدرسه کې جوړه شوې وه، د ولسي جرګې استازي مولوي ترخیل محمدي خبرداری ورکړ که افغان حکومت په کابل کې د فرانسې سفارت ونه تړي پراخې مظاهرې به وکړي.
د فرانسې حکومت له ټول بشریت خصوصا له امت مسلمان انا لدوانیم زره میلیونه مسلمانانو د جهان نه معذرت نه غختلې تر هغه وخت پورې باید د فرانسې د سفارت دروازې وتړل سي. کچېره ونه تړل سي د افغانستان د مسلمانانو او سیل نور پځه تر رسیدلې دا هغه د خپل پیغمبر په دفاع کې په صلحامزه مظاهرو باندې لاس پورې کوي.
خغلی محمدی همدارز لنړیوال ټولنې او اسلامي هیوادونو غختل چې د چارلی هبدو مجلې لخوا د حضرت محمد محمد صلی الله علیه و سلم د سپکاوی له امله پر فرانسې فشار راوړي څو بخنه وغوړي. دوی هم دراز د چارلی هبدو مجلې ټولو اخیستونکو او خرڅونکو ته هم د سزا غوښتنه وکړه. د آلمان رسله هغه سره ټول شول چې سمود مخې چارلی هبدو تنظیم مجلې حضرت محمد مصطفی ته منسوب کاریکاتور خپور کړ او ډیر خبرګونونه وپارول. د پنځمې پرز د چارلی هبدو مجلې د دې کار د غندلو په غونډه کې د ولس جرګې او سولې عالی شورا غړي مولوی شهزاده شاهد هم له افغان حکومت وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې د څلور د شولایتونو دینی عالمانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې د فرانسې سفارت وتړي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. دا سویډن د بهرنیو چارو پوخانی وزیر ویلی چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی وو له افغانستان نه په ایستلو شخورل دی. ترکمنستان منل چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچا 1500 میگا واټو تل وړ کړي. دا سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود د 1906 نوي کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش مسله یو نړیواله ستونزه ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې پر پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره نښتې لا هم روانې دي. او امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې په واشنگټن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانیستو نیټه لنډه ده ټاکل شوې. خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وسمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی احمد شیبر ورته کتنه کړي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جنوبي ناکراره سیمو کې داسې اوازې دي چې د طالبانو یو پخوانی وسلوالې ډلې وایي چې داعش ته اوښتي ده. ورسپانه بیا د دې ټلې په وینا لیکي چې دوی د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپلو پخوانیو ملګرو سره په جګړو بوختي. خو نیویارک ټایمز د لویدیځوالو افغان چارواکو سیمه ییزو طالبانو او هغو په وینا چې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شوي دي سرګندوي چې دوی وایي خبره د داعش په تناسب د طالبانو د خپل منځي اختلافات ده. ورسپانه بیا وړاندې لیکي له طالبانو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او اوس د نویو افغان ځواکونو کلونه کلونه جګړې د دغو وسلوالو انسجام تر سوال لاندې راوسته. په ځانګړي ډول چې د دوی مشر مولا محمد عمر هم لډیر مودې راهیسې ترای تم دی او درک نشته. نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت قومندان ته اشاره کوي بیا ولیکي چې په هلمند کې د طالبانو پخوانی مشر مولا عبدالرؤف خادم دی چې څو کاله په ګوانتنامو کې زنداني وو. بیا له خوشکېدو وروسته د هلمند په کچه د طالبانو قومندان شو او اوس یو شمېر وایي چې دی په سیمه کې د داعش د قومندان په توګه خلک جذبوي. ورسپانه په سیمه کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په وینا د خبره ردوي چې ملا خادم په هلمند کې د اسلامي دولت ډله جوړ کړې ده. خو نیویارک ټایمز بیا په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ملا خادم فعال دی د یو قومي مشر حاجی ملا صاحب په وینا لیکي چې ملا خادم په ښکاره د اسلامي دولت ډلې لپاره خلکو ته دعوت ورکوي، خلکو ته لیکونه استوي چې د دې ډلې حمایت وکړي. ورسپانه په سیمه کې د یو بل قومي مشر حاجی شیرین په وینا لیکي چې ملا خادم پر خپلو پخوانیو طالبانو هم فشار راوستلی چې له طالبانو بیل شي او له داعش سره یو ځای شي. ایرو ای خبرونه بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې په اړه په یو مقاله کې د روسي اندیشنو ته اشاره کړې ده او لیکي چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسې د دسمبر په میاشت کې د تاجکستان او ترکمنستان له پولو سره نږدې د اسلامي دولت د سرګونو وسلوالو د روزنو د کمپونو مسله یاده کړې وه. تر دې وروسته بیا د تاجکستان او ازبکستان امنیتي ادارو ورته خبري روسیا شانسونو ته وکړي. ایرو ای خبرونه بیا د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ترستانو د کمپونو موجودیت یو مخردوي. خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په شمال کې د سرحدي ځواکونو د یو قومندان میر نعیم حیدری په وینا لیکي چې دوی په متواتر ډول د مرکزی آسیا له هیوادو سره په ارتباط کې دي څو اطلاعات سره شریک کړي.
پاکستان د افغان سوداګرو لاره ته اجازه ورکړه چې د دغه هیواد د خاورې لارې له افغانستان نه تجارتي مال د هند تر پولې ورسوي. په دې اړه موافقه په هغه تخنیکی غونډه کې وشوه چې د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي موافقې د ستونزو د څېړلو لپاره د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغان سوداګرو لاروی ته اجازه ورکړې ده چې سبزیجات وچاو لنده میوه د واګي بندر ته چې د هند او پاکستان په پوله کې ورسوي. د افغان سوداګرو د لاروی په وسیله د پاکستان لاري د مال د لیږدولو په اړه موافقه د اپټیکا د غونډې د پروتوکول پر اساس وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړي برسیال خانجان الکوزی وویل اپټیکا یو تخنیکی کمیټه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپنا په نوم د ترانزیتي موافقې پر اساس تجارتي ستونزې څېړي او د حل لارې ورته لټوي.
زموږ موټر ته د پاکستان طرف نه اجازه ورکړ شو او دا هغه موټر دي چې د افغانستان وزارت ترانسپورت باید یو سرټیفیکټ او لیټر باید د تور کې ثبت راجستر شي. هغه موټر چې ثبت راجستر دی هغه آزادانه تللی شي، اما نورې موټرې تر اوسه پورې نه دي. دا نو د افغانستان حکومت کار دی چې خپل موټر ته باید دغه ورکړي.
خان جان علي کوزي د خپل خبرو په دوام کې وویل د جنوري په لومړۍ او دوهمه په اسلام آباد کې د اپټیکا د پنځمې غونډې د پروتوکول پر اساس پاکستان شل ورځې مهلت غوښتی و چې د واګي تر بندره پورې د افغانستان د لاریو پر تک غور وکړي. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال زیاته کړه د پروتوکول له شرایطو سره سم هغو لاریو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت لوري مکتوب یا تصدیق پانه ولري. تر دې مخکې د افغان سوداګرو مال لمړی پیښور ته وړل کېده او بیا د پاکستانی لاریو یا نورو ترانسپورتي وسایلو په ذریعه د واګي بندر ته وړل کېده. په دې منځ کې د هند بهرنیو چارو وزارت د سفتا د موافقې یا د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت مطابق وړاندیز کړی چې پاکستان د هند ته د افغانستان د صادراتي مالونو لیږدیدو ته اجازه ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی اکبر الدین د چهارشنبې په ورځ وویل افغان لاریو ته اجازه ورکړي چې د هند اتاری تر سرحدي نقطې پورې مال ورسوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي حاضر دمه د افغان سوداګرو لاری د هند او پاکستان ترمنځ په صفري نقطه کې بار کښته کوي او هغو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هند بار راوړي. خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته هم درز ویل افغان سوداګر لا هم د پاکستان له لارې د خپلو صادراتي مالونو په وړلو کې زیاتې ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان هند ته د افغانستان د صادراتو کالنۍ ارزښت نږدې 1.5 میلیون ډالر او له دغه هېواده د وارداتو اندازه څه باندې 650 میلیون ډالر اټکلوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر په خپل راستولې سمس کې وای ولسمشر غنی ته په کار ده چې د افغانستان نور ولایتونو ته والیان معرفي کړي. په ورته پیغام کې زموږ همدی اوریدونکو ویل دي چې په پکتیا کې هم د فرانسې د سفارت د بندولو غوښتنه په یو مظاهره کې شوې ده. محمد نادر له مارچې څخه وایي د ماده ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې د دوو تابعیتونو لرونکي وزیرانو معرفي نه کی دي ولسی جرګې ته د رایې اخیستلو لپاره. او یو بل اوریدونکي ملا احسان الله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه وایي چې ملا عبدالرؤف خادم د کیوبا په زندان کې سلفي شوی او په همدې خاطر طالبانو له خپل لیکو ایستلی دی. اوسنو ستاسو څو پیغامونه وو او سم راځو دې ته چې د سیمې او نړۍ ریپورټونه راواخلو. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پراخې او همغږي مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل برتانوي سیال سره په دې اړه د بحث لپاره په لندن کې د پرونی غونډې مشري کوله. وویل چې د اسلامي دولت ډله د اوسني اثر یو لوی ستونزه ده. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د پراخې همکارۍ جلبول په لندن کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د چارواکو په ګډون د غونډې د بحثونو د سر موضوع و. د چارواکو پرون په خپل غونډه کې پر هغو اقداماتو خبرې وکړې چې د داعش د ځپلو لپاره مهم او ضروری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د وروستیو څو میاشتو هڅو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخاوني ولا. په سپتمبر میاشت کې موږ له سفر څخه پیل وکړ او اوس دلته را رسیدلی یو. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وه، موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخاوني ولای شوی. د دوی سرچینې مو وچې کړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنګیالیو د لیږد او په لویو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني وله، خو تر اوسه زیات کارونه هم په مخ کې لرو. د اروپا پولیس اټکل کوي چې د اروپایي هیوادونو شاوخوا 15,000 اتباع عراق او سوریه ته تللي، هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوي او اوس مهال په دې دواړو هیوادونو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا 15 هیوادونو له ډلې د 21 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د عراق، قطر، اردن، بحرین، سعودي عربستان، استرالیا، فرانسې، بلجیم، مصر، جرمني، کویت، متحده عربی اماراتو او څو نورو هیوادونو استازي هم حاضر وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه وو، وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل وو. This conference is not just about the military operation in Iraq, it's about the other. The conference was a Iraq ke de pauzi amaliyato la parana balki de rawani mubarize de noro arkhuno la para ham dai.
دوستانو، وس هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه راخلو چې وای د رژیمونو د بدلولو پر ځای باید د اسلامي دولت په نامو وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړل شي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنی خبری کانفرنس کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې پر ضد د امریکا او د هغې د متحدانو پر مبارزه انتقاد کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره به له رضوان مراد نه واورو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په اوس وخت کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه تر ټولو مهم او لومړنی ماموریت دی. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د خپلې کلنۍ خبری غونډې پر مهال د سوریې په اړه د خپل هیواد پر دریځ د ټینګار په ترڅ کې په ډاګه کړ چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د پرځولو پر ځای باید دغلته د سخت دریځو مخنیوي ته اهمیت ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې پر ځای چې یوازې د بشار اسد رژیم نسکورولو لپاره کار وشي، مهمه دا ده چې په یو تروریستي دولت د سوریې د بدلېدو مخه ونیول شي. د سرګی لاوروف په خبره په تیر 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله منځنی ختیځ او د افریقا شمال ته تر ټولو لوی ګواښو. په سوریه کې له تروریزم سره د جګړې په اړه د دمشق نږدې متحدان روسیا او ایران دواړو په دریو موضوعاتو ټینګار کړی دی. لومړی دا چې مسکو او واشنگتن په دې باور دي چې امریکا او متحدانی په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې پر ضد مبارزه کې ناکام شوې دي. دوهم دا چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد د منځلارو وسلوالو یاغیانو په تمویل او تجهیزولو سره امریکا او متحدانو یې د اسلامي دولت په نامه ډلې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. او درېمه موضوع دا ده چې مسکو او تهران په دې هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف غیر قانوني دی، ځکه چې په دې برخه کې د سوریې له حکومت سره سلا مشوره نه ده شوې. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس مخکې لدی چې په بل نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد سرور سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه اورو.
کله چې دې مخ دې ګوم او چې دې سبق واخره سی بیا سبق خو بیا څنګه نور کور کې دی وړو ور نه خواندي کوي هغه سره هم کومه کوي په درسونو کې
ها حتما هغه طرف مرسته کوم په درسونو کې تر څو هغه په درس پوه شي
ځینې الکان دي په چې زما شي درسونه کتابونه ورکي هغه په یو الماری کې خي او بیرون وزي تشلي کوي یا نور لوبې دي چې ګرد او خاور کې ته خو باسي کار نه کوي کله
نه هیڅ کله نه کوم او ما خورته ویل چې ما تقسیم خواه جوړ کړی او زیاته وخت مې خپل درسونو لپاره ځانګړی کړی دی
څه پیام لري نور انزولو ته دي چې هغوی خپل وخت ضایع کوي د کال لپاره چې صرف شروع کېږي امادګي نه نیسي کورسونو ته نه ځي وخت بې ځایه ضایع کوي
دا پیام لرم چې هغوی خپل درس ته هم وخت ځانګړی کړي او خپل تفریح ته هم او داسې کوي چې ټول